څلور بجې شوې دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې مو په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې له جوړېدو خبره وو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وار له مخه ورته خوشبینه ده. دا به هم واوري چې له یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو حساس مواد کابل ته انتقال شوي او نور هم پلازمینې ته پر لاره دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. د لوګر ولایت د امنیه قمندانې په دې ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي او د ترکیې ولسمشر له سعودي عربستانه وغوښتل چې د وژل سوي خبریال جمال خاشقچي د مړي ځای دې وښيي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبیني څرګند کړه.
د افغانستان لور هم پکې ځکه دوی سره هم تفاهم شوی دی په برخه اخلي داسې چې ډېر لوري پکې سره شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې تمه لرو چې یو ښه نتیجه ورته راولاړه شي.
ټاکل سوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې جوړه سي، خو وروسته ځکه وځنډې ده چې افغان حکومت پکښې له ګډونه ډډه وکړه او وویل چې د افغانستان د سولې په اړه هر ډول غونډې مشرتابه باید د افغان حکومت وي. وروسته کابل او مسکو توافق وکړ چې په ګډه به د دې غونډې د جزئیاتو او نوې نیټې په اړه کار وکړي. د لوګر ولایت د امنیه قمندانۍ په دې ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قمندانۍ ویاند شاپور احمد زینن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جهاد مل او جمعالدین په نوم دوه طالبان پرون د لوګر د مرکز په دوشنبې سیمه کې په هوایي حمله کې ووژل سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوی چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا د شنبې په ورځ وسی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې د کندهار خلک به په څه باندې 170 مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه،
موږ په کندهار کې 130 مرکز لرو چې دا 1014 محله کېږي. دا کار چې مخکې وړي دا به 15900 نفره کارمندان کېږي. د 15000 نفرو شاوخوا کې هغه کسان لرو چې واجد شرایط دي، د شنبې ورځ یعنی سبا به الخص راځي صندوقو مرکزو ته رای به ورکړي.
له کندهار څخه د شوزو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي دي. په دې ولایت کې شاوخوا 15000 کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د کندهار د پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته د یوې اونۍ لپاره وځنډېدل. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وسوا او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخوانی رئیس عبدالمومن حسین خیل هم ووژل سو. د ولسي جرګې انتخابات د تلې په 28مه او 29مه کندهار او غزنی پرته د هیواد په 2 ولایتونو کې وسول. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال او سیمایز خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستان وغوښتل چې د وژل سوي خبریال جمال خاشقچي د مړي ځای دی وشي. اردوغان ویل چې ریاض باید په ترکیه کې د هغو کسانو نومونه افشا کړي چې د خاشقچي مړي له سعودي ایجنټانو څخه ورسته له هغه واخیست چې هغه د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې ووژل سو. نن د جمعې په ورځ د ترکیه په پارلمان کې د واکمن ګوند غړي ته په وینا کې اردوغان ویل چې ترکیه په سعودي کنسولګری کې د خاشقچي د وژل کېدو په اړه نور معلومات او شواهد هم لري. اردوغان وویل چې ټاکل سوی د سعودي لوی څارنوال له ترکیې لوی څارنوال سره د یکشنبې په ورځ وویني. د سعودي عربستان لوی څارنوال د پنجشنبې په ورځ وویل چې په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې د خاشقچي وژنه له مخکې پلان سوی وه. سعودي مخکې برعکس ویلي و چې د خاشقچي مړینه تصادفي وه. په همدې حال کې د جمال خاشقچي زوی امریکا ته رسېدلی، مخکې د سعودي عربستان مشرتابه پر ده د سفر کولو بندیز لګولی و، خو اوس هغه بندیز لیرې سو. صلاح بن جمال خاشقچي د پنجشنبې په ماښام امریکا ته رسیدلې. سی ان ان تلویزیون په دې اړه راپور ورکړی. د سعودي عربستان او امریکا دوه تابعیت لري، خو څو میاشتې مخکې پر پاسپورت د سفر بندیز لګول شوی و. امریکا ته تر سفر مخکې د سعودي عربستان له شهزاده محمد بن سلمان سره د عکسونو خپاره سول چې ورسره ستړی مسې کوي. سعودي منلې چې د صلاح پلار جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي په کونسلګری کې د اکتوبر په 2 وژل شوی و. او د امریکا د ملي امنیت رئیس جان بولټن وایي واشنگتن د مسکو پر وړاندې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د 2013 کال د جګړې په خاطر ټول هغومره بندیزونه لګولي دي چې ورته اړتیا وه. بولټن په تبلیسي کې د ګرجستان له لوړپوړو چارواکو سره تر خبرو وروسته د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې امریکا د ګرجستان د مځکني بشپړتیا او خپلواکۍ درناوی کوي. ګرجستان د 2008 کال په اګست میاشت کې له روسیې سره د جګړې پر مهال په جنوبي اویستیا او ابخازیا کې پر جلا سویو سیمو کنټرول له لاسه ورکړ. روسیه د جنوبي اویستیا او ابخازیا د جلا غوښتونکو مشرتابه ملاتړ کوي چې د ګرجستان له مرکزي حکومت په 1990 لسیزه کې جلا سول، او مسکو په 2008 کال کې له تبلیسي سره د دغو دوو سیمو په خاطر 15 ورځنۍ جګړه پیل کړه. روسیه په دغو دواړو سیمو کې خپل نظامي حضور پراخ کړ او دا سیمه یې د آزادو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندله. بولټن همداراز وویل چې امریکا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې واشنگتن ته ورسي. د ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پوتین سره د نومبر په 18 نیټه په پاریس کې د غونډې په څنډه کې لنډې خبرې وکړي. د پاریس غونډه د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو یوه پیړۍ لمانځي. بولټن چې له پوتین سره یې روانه اونۍ په مسکو کې خبرې وکړې، ویلي واشنگتن به په دې اړه پریکړه وکړي چې آیا پر روسیه په برتانیا کې د دوه طرفه جاسوس سرګی سکریپال او هغه د لور د مسموغولو په پیښه کې د لاس لرلو په خاطر پر روسیه اضافي بندیزونه ولګوي او کنه. د خبرونو پای.
اسدی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا په ماسکو کې د سولې را روانې غونډې ته خوشبينه ده.
نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا د دې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه وي.
تمه ده چې د طالبانو استازی هم ماسکو ته لاړ شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د طالبانو د رژیم د وخت له یو چارواکي اکبر آغا سره شهیدلی یو.
خصوصي چې یو بلادراده را فصلي او بل انساني پلاسمه د فقره
آبادي دغه دوه خصوصي وي. په خپرونه کې به له اکبر آغا واوري چې د ملا برادر خوشی کېدل به د سولې پر هڅو څه تاثیر وکړي. د یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو حساس مواد پلازمینې کابل ته رسیدلي.
همدا اوس په همدغه د موادو په راټولولو باندې زموږ همکاران مصروف دي او څنګه به ان شاء الله نن د مواد را ورسیږي.
د کندهار د سبانیو انتخاباتو په اړه هم اوریدل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په تړاو د ماسکو ناستې پر جوړېدو موافقه شوې. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه به د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې په ارتباط په ماسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړه شي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافی په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د هڅو په دوام د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د مسکو په ناسته کې د افغان پلاوي ګډون به له لسر وړنو ډک وي. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ناسته د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي او تمه ده چې یاده ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه پورې جوړه شي.
مسکو کې تر ټولو لورو اتفاق پکې اخیستل کیږي او دا چې د افغانستان لور هم پکې د کدوی سره تفاهم شوی دی برخه اخلي داسې چې ډېر لوري پکې شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا دې چې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه وي. زموږ د تمه لرو چې
نوموړي وویل د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په ناسته کې افغان پلاوی ګډون کوي او د سولې عالي شورا یو غړی هم پکې حضور لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړه شي. که څه هم ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د مسکو ناسته د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې جوړه شوې وای، خو د افغان حکومت د نه ګډون له کبله دغه ناسته وځنډېده. روسي چارواکو هم ویلي چې د رواني میلادي میاشتې تر وروستیو پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناسته ترسره شي او د افغانستان ترڅنګ امریکا، طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو تر دې وړاندې روسي چارواکو ویلي چې طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافي د جمعې په ورځ ازاد رادیو ته ویل، افغان حکومت باید له رامنځته شوي فرصت څخه د سولې راوستلو لپاره ښه ګټه پورته کړي، خو د نوموړي په وینا افغانستان باید داسې پالیسي غوره کړي چې کل هیوادونه د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي.
افغانستان باید داسې یو ډیپلوماسي وکړي چې پاکستان هم د سولې خواته مجبور کړي او مخالفت ونشي کولای، ایران هم ونشي کولای، روسیا هم ونشي کولای، چین هم باید واوړي
نوموړي روانو حالاتو ته په اشاره سره وویل چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان سولې په ګټه ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په استولو سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. ښاغلي صافي دې موضوع ته په پام سره وویل، د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او دا ښیي چې د سولې بهیر بریا ته رسیږي.
تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکې اونۍ په ماسکو کې غونډه وشي. د طالبانو ځواکمن قمندانان ملا برادر چې له 2 کلونو راهیسې د پاکستان په یوه زندان کې و خوشي شوی دی. ملا برادر نږدې 2 اونۍ وروسته له هغه خوشي شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل او د افغانستان د جګړې د حل په اړه یې خبرې ورسره وکړې. احمد تکل د سولې په هڅو کې د ملا برادر د رول په اړه د طالبانو د واکمنۍ د مهال لوی چارواکي اکبر آغا سره خبرې کړې دي. اکبر آغا د مرکې په پیل کې وویل چې د پاکستان حکومت یوازې ملا برادر او د طالبانو د واکمنۍ د مهال یو بل مقام له بنده خوشې کړي.
شیوی چیری یو ملا برادر افندی او بل انسانی ملا سمد افند په نامه بازی چې د طالبانو په وخت کې د امنیت کمانډان او یوازې کندهار بیا د بنگلیس او دغه دوه خوشی شوی دي.
د ځینو نورو طالب مشرانو د خوشی کېدو په اړه هم راپورونه ورکړل شوی دي. دوی وایي چې د غوشمیر 2 کسانو ته رسیږي.
تر اوسه دا غو چاڅنه دی ویلي خو پاکستان سره نور بنديان په فکر باندې شته د طالبانو بنديان. خو البته داسې مشهور معروف مشران لکه دا و چې ملا برادر اخوندې داسې خلک ما فکر باندې د پاکستان سره نشته.
ملا برادر به ستاسو تمه څه ده چې اوس څه کوي د سولې په بهیر کې هغه کومه ونډه اخیستلی شي؟
په عموم صورت کې طالبان یو عادت او رواج لري چې هغه د سولې خپل خبره چې په اول ورځ دوی کړې ده تاسو په جریان کې یاست کې طالبان دا اول سره وایي چې د سولې لپاره دوه اساسي ټکي یادوي. اول دوی دا یادوي چې د خارجانو وتل د افغانستان صلح بیا دغه لارې بیا ته طریقې نشي راتلی. دوهم چې یو داسې نظام راسي چې هغه د افغانستان د خلکو د اسلامي عنانیت سره مطابق نظام وي، نور د قدرت د شریکېدو بل څه بل څه دا ټکي دوی خپل تر اوسه پورې یاد کړي نه دي. نو زما فکر باندې که یو داسې میکانیزم وي چې هغه دغه ټکي پکښي کې وي په هغه میکانیزم باندې صلح راځي، خو په فکر باندې طالبان په هغه کې ټول خپل ځان شریک بولي او دا به تایید کړي. او ملا برادر اخوان به البته په دغه موضوع کې دننه موثر شخص وي او دی هم د سړی نه دی چې د دې د باندې یو خبره وکړي.
داسې ویل کېږي چې ملا برادر د زلمی خلیلزاد د هڅو په نتیجه کې خوشی شوی. نو کدا خبره رښتیا وي، خلیلزاد له پاکستان نه د څه لپاره د ملا برادر د خوشی کولو غوښتنه کړې؟
ما فکر باندې ور خو بدون وایو چې د طالبانو خبره ده او یو عامه اوازه او انګازه ده. طالبان خپله وایي چې ملا برادر بې کومې واشتې او بې کومې معاملې را خوشی شوی دی او یو اوازه ده. دا د اوازې ته که بیا راسو نو زما فکر باندې د خلیلزاد هلو ځلو ته هر چا د شک په سترګه باندې کتله. خلیلزاد ته مناسب دا و چې د یو داسې کار کړی وای چې هغه یو اندازه دا د خلکو د شک نظر د داسې استثو وای. نو که چیرې دا کار د کړی وي نو کېدلی شي چې دا به په دې نسبت وي چې خپله د طالبانو د پاکستان ترمن خپل خبري وي وختوم د برادر اخون غریب په حبس کې دی تیسو تقریبا تکم نه کاله الته د تیسو نو پاکستانانو هم تر اوسه پورې نور دی نس پیسې ترې پیدا نه ورته کول نو چیسته پر به ساتي نو دغه وخت پرسو خلاص کړی دی.
اکبر اغا تاسو پرختیا باور لرئ چې د طالبانو او پاکستان ترمنز هم خبری کیږي او طالبان د پاکستان له حکومت نه د خپل یو کس د راخوشي کولو غوښتنه کوي؟
دا عادت و رواج دی په دنیا کې. یو سړی دی په افغانستان په حکومت کې مونږ وینو حکومت ډیر مجرم ګڼلی وي لیکن بیا هم هغه څوک چې د ده طرف ته وي هغه طرف پسې راځي کوشش یې کوي چې خلاص یې کړي. هر څوک چې په یو مشکل کې اخته سو هغه قریبانو دوستانو انډوالانې ټول د دې کوشش کوي چې د دې مشکل یې راوباسي.
مګر ویل کېږي اکبر هغه ویل کېږي چې د پاکستان او د طالبانو اړیکې تر دې نه ډېر زیات نږدې دي چې د دوی ترمنځ داسې غوښتنې وشي.
زه فکر نه کوم ځکه چې کچیرې اړیکې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ ډېرې دي دې وایي بیا دوی طالبان لکه موږ څه چې وینو بیت یا دا سره د پاکستان سره بندیان دي یا داسې غټ خلک لکه اوس چې موږ ته چې دا دي د ده په باب باندې غویرو هغه د پاکستان سره نه کاله تېروي نو دا خپله په دې باندې دلالت کوي چې د پاکستان او د طالبانو سره پابند اړیکې ډېرې زیاتې نه دي.
په دې برخه کې ډېرې زیاتې خبرې کېدای شي. یوه خبره دام ده چې ملا برادر د پاکستان د پوځ له پالیسیو سره جوړ نه و او د طالبانو د مشرتابه برعکس د سولې په هڅو کې لیوالتیا درلوده.
زه دوی ویلی سبا چې پاکستان چې هر څوک نیسي هغه خامخا خلک تبصیرې باندې کوي چې یا د پاکستان د سیاست سره جوړ نه و یا د افغانستان د حکومت سره د خپل اړیکې وي یا بل څه یا بل څه. خو زه فکر نه کوم چې داسې به وي. زما داسې نظر دی چې زه پاکستان نیولی وم بیا یې افغانستان ته تسلیم کړم او افغانستان دغه کړم د دې ما سره په بد کې ډېر نور خلک و چې هغه پاکستان نیولي و. خو زه دوی ویلی سب چې پاکستان هم داسې خلک هم نیولي دي چې خارجیان ورته وایي چې دغه سړی ونیسه هغه یې ونیسي یا مثلا ډېره خلک یې رښتیا د پاکستان د خپل په طبیعت باندې نه دي نو هغه یې ونیسي یا بل څه یا بل څه. د دې دپاره زما فکر مختلف عوامل وي نو خاص الخاص ملا برادر خود په بس کې زه خپله داسې یو مشخص عامل ما ته په فکر کې نه راځي چې هغه سړی هغه ته اشاره وکړي چې په دغه نسبت یې نیولی.
د طالبانو د واکمنۍ د محلي او چارواکی اکبر آغا.
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونې ټوله ورځ په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 0.15 څپه.
سبا چې کوم وخت د انتخاباتو لپاره په کندهار کې رای ورکول پیل شي ازادي راډیو هم پیل شي، یعنی د سهار په 2 بجو، او د کندهار انتخابات د ماښام تر 2 بجو سبا له ازادي راډیو تعقیبوو. د کندهار د ټاکنو د کمیسیون مشر نعمت الله وردک وایي چې د سبا ورځې د ولسي جرګې انتخاباتو لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي وردک سره د ټاکنو د چمتووالي په اړه مرکه کړې.
ټاکل شوی چې سبا شنبه په کندهار کې د ولسی جرګې ټاکنې ترسره شي، تاسو په دې برخه کې څومره چمتووالی لري؟
نو موږ په بشپړ ډول آمادګي لرو او کومه خاصه ستونزه نشته. د انجینری ټیمونه او همدارنګه امنیتي ارګانونه نه دي، موږ د کمیسیون کارکوونکي د ټول په دې باندې مصروف دي څو چې مرکزونه اکمال کوو. د سبا ورځې لپاره آمادګي ولرو، کاملا آماده یو.
د امنیتي خطا ست څومره ډار درکول سوی سره لدی چې د کندهار د ورستی پیښ په خاطر ټاکنې دیوي ونی لپاره وزندل؟
بله، متاسفانه چې ورستی پیښه دردناکه پیښه وه، لوی غمیزه وه د ټول افغانستان لپاره، او همدا وجه وه چې ټاکنې وزندل. خو بیا هم زړور امنیتي ارګانونه ژمن دي او هغې واده را کړې د موږ سره اوږه په اوږه ولاړ دي تر څو د ټاکنو د ورځې امنیت خوندي کړي.
د افغانستان په 2 ولایتونو کې چې د تېرې شنبې په ورځ ټاکنې وسوې، پرمهال یو شمېر تخنیکي او نورې ستونزې رامنځته سوې. تاسې دغه ستونزو ته څومره متوجه یاست او په دې برخه کې مو تدابیر څه دي؟
نو موږ خو ځینې ستونزې چې موږ اورېدلې وې یا موږ ته د رهبرۍ په سطحه هغه په ګوته شوې وې چې هغو ته ډېره توجه وکړو. د دې په خاطر چې ډېر احتیاط مو کړی وي، د مرکزي دفتر نه یو تخنیکي ټیم موږ راوغوښتو تر څو د خپل کارمندان د بایومیټریک په بخش کې دووري او درې وري هغه ته ټریننګونه ورکو او نوې دستګاوې د مرکز نه انتقال کو تاسو چې هغه عوارض یا مشکل هم چې په نورو ولایاتو کې درلودل چې په قندار کې تکرار نشي.
په تیر ټاکنو کې په کندهار کې د رایې ورکولو 250 مرکزونه وو. دا ځل ویل کېږي چې یو شمېر مرکزونه تړل شوي او په دوو ولسوالیو معروف او نیش کې ټاکنې نه ترسره کېږي. په مجموع کې څومره مرکزونه فعال دي؟
په قندار کې په 103 مرکزو کې ثبتنام شوی، هغه نوملیکنه چې شوې نو موږ کوشش هم دادی چې 103 مرکزونه موږ ټول خلاص ولرو ترڅو چې هغه چا چې ثبتنام کړی هغه راشي په خپلو مرکزو کې او خپل د خوښې نمان ته رایه وکاروي. 103 مرکزونه چې 1114 محله کېږي هغه به ټول خلاص وي.
او دغه ولسوالیو په اړه چې په معروف او نیش کې ټاکنې نه کېږي او د څلورو نورو ولسوالیو یوازې په مرکزونو کې به ټاکنې کېږي،
نو دا خو عمومي ستونزه ده. په دوو ولسوالیو کې البته نوملیکنه نه ده شوې، کله چې نوملیکنه نه وي شوې نو غلطه ټاکنې نه کېږي.
د ورستی پښتنې په توګه په کندهار کې شاوخوا 1500 لکه، البته 1500 کسانو نوملیکنه کړې چې دا تر کابل ورسته د نوملیکنې په درجه بندۍ کې دوهم ځای لري. آیا د دې امکان شته چې دغه ټاکنې دي د دوهمې ورځې لپاره هم وغځېږي؟
نو موږ کوشش هم دا دی چې دا ټاکنې د دوهمې ورځې لپاره ونه غځېږي او کوشش هم دا دی چې په ټاکلي وخت چې هغه د سهار 2 بجې د موږ کامل نماده ووسو او درنو کندهاریانو ته بلنه ورکړي او بیا هم د تاسو د رادیو د طریقه دی ته بلنه ورکوو د سهار 2 بجو د خپلو مرکزونو ته لاړ شي او هغه ته خپله رایه وکړوي. د مازدیګر ته 4 بجو پورې موږ رسمي ټیم لرو، بیا هم کوم کسان د رای نه پاتې کېږي پس د 4 بجو نه د موږ قانون دادی چې هغه څوک چې هلته حضور ولري یا په قطار کې وي موږ غلطه یو کس درو ته څو چې هغه ختمیږي موږ کار ته دوام ورکوو، نو دوه مروز د پوره نه غځیږي.
تشکر،
ډیره مننه.
بیا هم د انتخاباتو په اړه، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د 6 ولایتونو حساس مواد او د رایو نتیجې کابل ته انتقال شوي او د کمیسیون ډیټابیس ته د موادو د واردولو پروسه نن پیلېږي. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې د پروسې شفافیت په اړه خلکو ته ځواب ورکوونکی دی. د ولسي جرګې انتخابات د تلې په 28 او 29 له کندهار او غزنی پرته د هیواد په 22 ولایتونو کې ترسره شول او سبا په کندهار کې د انتخابات ترسره کیږي. ناجا صافی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې حساس مواد او د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ورځې تر پایه به د یو شمېر نورو ولایتونو د رایو نتایج هم کابل ته ورسیږي.
همدا اوس په همدغه د موادو پر راټولولو باندې زموږ همکاران مصروف دي او کنل به ان شاء الله نن د مواد راورسیږي او په همدغه ترتیب سره به پراتول کو ورځو کې د نیټول ولایتونو څخه موږ د مواد له ځان سره ولرو او لاغي ورسته به د سکن کیږي غو نتایج او هغه به سیستم ته داخليږي تر څو وتوانیږو ورسته لدی بیا هغه تور سپین سره جلا کو او حق اقدار ته وسپارل شي.
ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د رواني لمدیز میاشتې په 19 نیټه او ورسته پایلې د راتلونکو د میاشتې په 9 اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تازه ویلي چې ستونزو ته په کتو ممکن دغه پایلې په خپل وخت اعلان نشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی 2 ورځې وړاندې ویلي وو چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به ممکن په لږ ځنډ اعلان شي.
زه هیله مندیم چې موږ مطابق دغه مهال ویش د افغانستان خلکو ته ابتدایي نتایج اعلان کړو. ولی یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځل لږ پیچلی دی، مغلق دی او شاید نسم کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 2 ورځې وړاندې رای شمیرنه پیل کړه او ډاډ یې ورکړ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو رای شمیرنه به شفاف او په جدي ډول ترسره شي. دغه کمیسیون ویلي هڅه کوي تورې او سپینې رای سره بیلې کړي. د انتخاباتو د سر ځینې بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خلکو ته ډاډ ورکړی و، خو د انتخاباتو په ورځ ولیدل شول چې ډېرې دغه شمنی عملی نشوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ ویل ډېر باور نه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به دغه پروسه سم ترسره کړي.
اوس هم ډیر باوري نه یو، ولې غواړو چې کمیسیون سره همکاري وسی په ټولو معنی باندې، ترڅو دغه لړۍ بریالیتوب سره سرته ورسي. بیا نو زه په دې باوري یم چې دغه پروسه به شاید منل ډیر سخت شي. اوس چې موږ اندېښنه لرو، هغه دا ده چې دغه لړۍ به اوږده شي، او دغه اوږدوالی به د ولسمشریزو ټاکنو پر نېټې او همدارنګه چمتووالی باندې به خپله تاثیرات ولري.
نوموړي همدارنګه وویل چې د حساسو موادو د انتقال پر مهال باید له پوره دقت نه کار واخیستل شي، سو دغه مواد په خوندي توګه مرکز ته ورسیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د شپږو ولایتونو د انتخاباتو نتیجې کابل ته انتقال شوې دي. په خوست کې د ولسي جرګې یو شمېر نوماندانو غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د بایومیټریک پرته کارول شوې رایې باطل اعلان شي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شئ، خو اوس له خبرتیا وروسته یوه نړیواله مسله راخلو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتو په دې اړه څېړنې پیل کړې چې آیا هغه وسلې چې د امریکا سمندري ځواکونو په خلیج کې موندلې دي ایران یمن ته استولې کنه. که څه هم معلومه نه ده چې دا وسلې به حتما ایران استولې وي، خو ملګرو ملتو او متحد ایالتونو له دې مخکې هم د یمن حوثي اغیانو ته د وسلو د استولو تور پر ایران لګولی و. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
امریکایي چارواکو د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو مفتشانو ته بلنه ورکړه چې معلومه کړي آیا د متحدو ایالاتو د سمندري ځواکونو لخوا په خلیج کې موندل شوې وسلې به د یمن حوثي اغیانو ته د ایران لخوا د قاچاقي وسلو د استولو شواهد په لاس ورکړي که نه. د ملګرو ملتونو څېړونکو په دې لړ کې د هغو څه باندې 2500 کلشنکوفونو او د وسلو د نورو ډولونو معاینه پیل کړې ده چې د امریکا سمندري ځواکونو د یمن سواحلو ته نږدې موندلې دي. د دوی د څېړنو هدف د دې حقیقت روښانه کول دي چې آیا دا وسلې له ایران څخه استول شوي که له سومالیا څخه. په سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان ادمیرال سکات سترني پرون د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د عدن په خلیج او د یمن په اوبو کې د وسلو د قاچاق یو ډیر لوی دهلیز شته. سترني په دې اړه چې آیا د وسلې ایران یمن ته استولې له څه ویلو ډډه وکړه، خو هغه تایید کړه چې د دې وسلو د تفتیش لپاره د ملګرو ملتونو موظف څېړونکي د ایران، یمن او سومالیا د وسلو متخصصان دي. ملګرو ملتونو په وار وار تور لګولی چې ایران له غیر قانوني لارو یمن ته د وسلو په استولو سره حوثي اغیانو ته د وسلو پر ورکولو د بندیز له پریکړه لیک څخه سرغړونه کوي، خو له دې سره سره د امریکا سمندري ځواکونه چې د یمن په شاوخوا اوبو کې ګزمې کوي حوثیانو ته د وسلو د قاچاق یوازې د ګوتو په شمار موارد موندلی دي. په دې لړ کې وروستی مورد په اګست میاشت کې د وسلو د یوې نوې زیرمې موندل و چې د ملګرو ملتونو مفتشانې اوس لیدو ته ورغلي دي. د وسلو دا لویه بسته د امریکا سمندري ځواکونو په خلیج کې د ګزمې پر مهال وموندله. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي وایي دا وسلې د یمن د سواحلو په 70 کیلومترۍ کې له یوې کشتۍ څخه بلې کوچنۍ کشتۍ ته د ښکته کولو پر مهال ولیدلې. دوی زیاتوي چې سرتیرو دا کشتۍ ودروله او د هغې له عملې سره تر خبرو وروسته ورته معلومه شوه چې د وسلو قاچاق بران دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان وویل چې دا وسلې په پلاستیک کې تاو او په شنو بوجیو کې ځای پر ځای شوې وې. د امریکا د سمندري ځواکونو یو بل افسر ویلي ډېر احتمال شته چې دا وسلې به له ایران څخه نه بلکې له سومالیا څخه یمن ته قاچاق کېدلې، خو دا افسر زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د څارونکو له پلټنو وروسته به وروستۍ نتیجه معلومه شي. ستاسو له پیغامونو
خبر
د کندهار اوسیدونکو سمیع الله جانان او حمید الله ترینو.
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونې ټوله ورځ په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 100.5 څپه.
سبا د سهار لوو د ماشام تر 2 بجو پورې ازادي راډیو د کندهار د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه له تاسو سره شیبه په شیبه د دغه انتخاباتو بهیر ساری او معلومات ترکوي. خو پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې په خوست کې د ولسی جرګې یو شمېر نمایندانو غوښتنه کړې چې په ټاکنو کې د بایومټریک پرته کارول شوې رایې باطل اعلان شي. مخکې تر دې چې دې راپور ته مخه کړو، لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. د لوګر ولایت د امنیه قومندانۍ په دې ولایت کې د 2 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا وسی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستان وغوښتل چې د وژل شوي خبریال جمال خاشقچی د مړي ځای دی وښيي. د امریکا د ملي امنیت رئیس جان بولټن وایي واشنگتن د مسکو پر وړاندې د روسي او ګرجستان ترمنځ د 2008 کال د جګړې په خاطر ټول هغومره بندیزونه لګولي و چې ورته اړتیا وه، او ټاکل شوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان راتلونکې اونۍ چین ته سفر وکړي.
په خوست کې د ولسی جرګې یو شمېر نمایندانو غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د بایومټریک پرته کارول شوې رایې باطل اعلان شي، او د رایې اچونې صندوقونه دې هم د نمایندانو او کورنیو او بهرنیو ناظرینو مخې ته له سره وشمېرل شي. معترضو نمایندانو ویلي هغه کسان چې په غیر قانوني ډول د درغلیو په هدف د ټاکنو په بهیر کې مداخلې کړي د تحقیقاتو لپاره دي عدلي او قضایي ادارو ته وروپېژندل شي. د مسؤلینو په خبره د افغانستان د ولسی جرګې په ټول ټاکنو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو خپلې رایې کارولې دي، البته کندهار او غزنی په دې کې نه دي شامل. نجیب الله الخیل له خوسته راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د ولسی جرګې 15 نمایندانو او یو شمېر قومي مشرانو او دینی عالمانو د یوې خبري ناستې پر مهال د افغانستان د ټاکنو او شکایاتو له خپلواکو کمیسیونونو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د ولسی جرګې په ټاکنو کې یوازې هغه رای وشمېرل شي چې د بایومټریک له لارې کارول شوی وي. معترضو نمایندانو ګواښ وکړ که د ټاکنو او شکایاتو خپلواک کمیسیونونه د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي، نو پایلې به د دوی لپاره د منلو وړ نه وي او په مدني حرکتونو به لاس بوریږي. په خبري ناسته کې د ولسی جرګې یو تنومان حافظ الله صبري ویل هغه رای چې بایومټریک نوي دوی منلو ته تیار نه دي.
هغه رای چې د بایومټریک د سیستم نه وتلی نوي مونږ هیڅ کلام نه منو، مونږ د قابل دی قبول نه دي. په ټیبي کې یو رقم دی، صندوق کې رای بل رقم دی. همون جدي غوښتنه داغه دو چې داغه ورکه د مونږ ته په عام محضر کې د دوړو کمیسیونونو په مخ کې په عام محضر کې مونږ ته وشمېرل شي.
د ولسی جرګې یو بل نومان عبدالولي واحد ځای بیا د یو شمېر سیمو ولسوالۍ نومونه اخلي چې هلته د بایومټریک سیستم نه دی کارول شوی،
لکه تڼي، سپیره، اسماعیل خیل، مندوزی، موساخیل، صبري، باک، علیشیر، حتی د ځاځي میدان په ځینو سیمو کې بایومټریک سیستم نه دی کارول شوی، او په سازمانی هفته شکل سره دا سیستم غیر فعال ښودل شوی دی. دا د مشخصو نمایندانو په غوښتنه په دې ولسوالیو کې بایومټریک سیستم غیر فعال ښودل شوی دی تر څو دوی ته د پراخې درغلۍ زمینه مساعده شي.
په خبري کانفرانس کې د ولسی جرګې د نومان امیر بهیر لخوا د نمایندانو څلور مادیز پریکړه لیکه ولوستل شو چې په کې غوښتنه شوي
ټولې هغه رایې چې د خوست په کچه په ټاکنیزو مرکزونو کې د بایومټریک پرته کارول شوی رایې دي باطلې اعلان شي. د ټولو ټاکنیزو مرکزونو کارول شوی رایې دي د نمایندانو د داخلي او خارجي ناظرانو د بیا ځل لپاره د راچولې په کمیسیون کې وشمېرل شي. ټولو هغه کسانو چې د ټاکنو په دې ملي په بهیر کې مداخله کړي تحقیق لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل شي.
بل ځای په ورته توګه د یووالي او بدلون کاروان د بنسټ په انګړ کې هم د ګڼو دیني عالمانو او قومي مخورو په ګډون غونډه جوړه شوې وه. هغوی هم ویل چې په ټاکنو کې د یوازې د بایومټریک له لارې کارول شوې رایې وشمېرل شي. مولوي ولید ګل وویل
کدی و منله نن نه مدني غار ده زادې منطقې خطیب یم رئیست جمهوریت به انتخابات کیږي ولایتی شورا ته وکیږي دا غاغ بزای ممبر نه کم چې وای نه چوي دا را سم نه لري
په خوست کې د ولسی جرګې نوماندانو داسې مهال پټاکنو کې په کراول شو راوي کې د شفافیت د تامین غوښتنه کړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې رایې شمیرنه به په شفاف او جدي ډول ترسره شي د دغه کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد په همدې ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې هڅه کوي توري او سپینې رایې سره بیلې کړي
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې ټوله ورځ په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 0.15 څپه
وړاندې د ازادۍ او اورېدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو او دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي خو مخکې تر دې 19 پروګرامه کونړ ته مخه کوو د سید جمال الدین افغان په پوهنتون کې د نړیوالو په مالی مرسته د اتیا کمپیوټرو یو کمپیوټر خونه او د 50 کیلو واټو لمریز برېښنا دستګاه جوړه شوه ل کونړ د سید رادیو خبريال روح الله انوري راپور لري
لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د چار رئیس پوهنوال امیر محمد کاموال د آی ټی سنټر او د سولري برېښنا شبکې د جوړېدا پر مهال 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د بودیجې په لحاظ د لوړو زده کړو وزارت ډیر کم امکانات لري خو دوی هڅه کوي چې هیوادوالو ته د باکیفیت لوړو زده کړو زمینه برابر کړي
ترڅو چې د باکیفیت لوړو زده کړو خاوندان نشو هیڅ کله نړیوال خصوصي د ګاونډیانو سره هم سیالي نشي کولای ګاونډیان ته به څنګه ته شکست ورکړي په یوازینی ډګر کې چې شکست ورکولای شو هغه دا دی چې موږ تاسو خپل هیواد باید په خپل مټو باندې آباد
د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد د لمریز برېښنا او د کمپیوټر لیب د پروژو د ځانګړتیا او پاړه وویل
قیمت 10 میلیونه او 15 لک افغانۍ دي د آی سی ټی سنټر یا ټکنالوژي معلوماتي شبکه د پوهنتون لپاره د اهمترینو پروژو څخه ده چې د دې په ذریعه باندې د پوهنتون ټول منصوبین د عالي تحصیلاتو په برخه کې او همدارنګه د نورو علمي څېړنو او د معتبرو منابعو سره او د دنیا د معتبرو پوهنتونو سره د رابطې یو عمده اصل دی د دینه مناسبه استفاده چې حد اقل په ورځ کې به 1500 نفرو ته ټریننګ ورکول کیږي
په یاد پوهنتون کې شاوخوا 4000 او 1500 محصلین په لوړو زده کړو بوختي د کونړ همیشه بهان سیند پر غاړه پروت پوهنتون هم د برېښنا له نعمت به برخه ده خو سی اله یو برخه د سولري برېښنا په وسیله رڼا شو او کمپیوټر یې روښانه شوی محصلین د یادو پروژو په بشپړېدو خوختي
عمران د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی یم محصلینو د استادانو ډیره ضروری او اهم اړتیا وه غواړو چې دغه پوهنتون د نورو پوهنتونو سره یو مساوي کړو دا پوهنتون چې زمونږ دی مونږ ته ډیره دغه د برېښنا اړتیا زښت ډیره ضروري وه ځکه چې زمونږ پوهنتون د برېښنا نه ډیر پس پاتې دی د کونړ غونډ دغه ولایت دغه غونډې ساحې د برېښنا نه ډیرې نا امید دي
نن صلاح خان د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکی مې پلان د اقتصاد پنځه دویم کال محصل انټرنیټ زمونږ لپاره ډیر مهم دی نړۍ چې دا په یو کلی باندې بدل شوې ده او په انټرنیټ کې چې کوی چې په زرګونو کتابونه شي دي هلته موجود دي زمونږ لپاره د خوشحالۍ زیاده دی او په دې په واسطه به مونږ وکولای شو چې هغه نړۍ کوم کله چې دی هغې ته مونږ له نږدې نه لاسرسی وکړو کومې ستونزې او مشکلات چې دي خپل حل
د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساينس د پونزي په ګډون 15 پونزي لري چې تر دې دمه د کمپیوټر ساينس پونزي د کمپیوټرونو او برېښنا د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخو لیاد پونزي دوه دورې محصلین په داسې حال کې فارغ شول چې په پونزي کې کمپیوټر نو موجود د نړیوال بانک په مالی مرسته چې اوس ورته د لمریز برېښنا د سیستم د برابرولو ترڅنګ د اتیو کمپیوټرونو د ورکړې او د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې شوې د محصلینو او د پوهنتون ادارې اړوند ستونزې حل کېدای شي
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلی ومني. دوستانو د نن ورځې پروګرام تر ډیره د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو په تړاو ستاسو راغلو پیغامونو ته ځانګړی سوی چې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې موږ ته رارسېدلی دی. که څه هم د ازادي راډیو د انتخاباتو په اړه ډېر راپورونه وخت په وخت خپاره کړل، خو یو ځل بیا مې په دې خپرونه کې ستاسو هغه اندېښنې راخیستې چې د انتخاباتو د ځینو نیمګړتیاو په اړه تاسو راسره شریکې کړي دي او تمه لري چې دغو شکایتونو او یا دغو ستونزو ته رسیدګي وسي. ستاسو پیغامونه او بیا وروسته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالۍ سره د ازادي راډیو مرکه هم اوریدلی سي.
انتخاباتي پروسه کې هغه لسونس له مرکز دوباره راغلی دي، د ډیرو خلکو نومونه ایستلي دي، سټیکر یې وهلی ده او یو ځای سر شوي دي، اوس ټول لسونو چې وتلي دي. دا پروسه بیخي له چالش سره مخامخ کوي او پروسه یې له ناکامۍ سره مخامخ کوي او د خلکو زول دي ملي پروسه نه توروي. دا زما پیغام و زه نومان مومن کټوازای
زابل د ولایت نه خبرې ترته کوم. په دې زابل کې له ټول ټاکنو کې سره دلغري او په دغه باندې چې له مکتبه د باندې به خلک ولاړو، کله تاسو صاحب یې ورکه، ابلبل توخي صاحب یې ورکه، ابلبل انجینر صاحب یې ورکه. خو خبره دا ده چې دغه دلغري نه وایي چې هغه به ما ورته وویل چې موږ خپل دغه سره پرېږده. دغه څه نور ډېر نه هېڅ امنیت ډېر برابر و، هېڅ کیسه نه وه، نور ډېر ښه خلک په شوق زوت ورل. خو دغه خلک چې دغه بې سواده خلک
انتخابات په دې خراب سرکانو کې موټران نشته. اوس یو سړی چې دغه نخت لکه دا د یا لس کیلومتره یا پنځه کیلومتره په پښو ځي بل محل ته، هغه به دغه په ځیر شي په پښو خلک روان سره نشته، وسایل نشته خلک ورسېږي. نو زما خپله دغه پیغام دی، دغه مشکلات ډېر نه په دغه انتخاباتو کې سخت مشکلات خلک زر مریض سره رایه نه کوي، خپل غلط ته به ولاړه ده.
السلام علیکم، حتی استاد غزنی ولایت خبرې کوم. بدبختانه چې د پارلمان پخوانی غړي په غټ اکثریت سره د افغان ملت په وړاندې باندې نه تنها چې مثبت کارونه کړي د قناعت وړ ولو، بلکې هغوی د ملت په استازیتوب د ملت بچیانو او شته ملت ته داسې ناوړه پیغام پرېښود. که چیرې ذهنونه پاک نه شي او یا هم اوسني وکیلان خپل مسؤلیتونه په پوره توګه ترسره نه کړي، هغوی ناوړه اعمالو ته دوام ورکړي، دا به یوه ډېره بده پیښه وي او بده واقع به ولري.
السلام علیکم، زه نور احمد نوری د هلمند ولایت د نغلي ولسوالۍ د لوی مانده د سیمې تاسو ته پیغام پرېږدم. د انتخاباتو په هکله تاسو ته پیغام پرېږدم. د انتخاباتو پیښو تاسو ته او ټول اورېدونکو ته زه مبارکي وایم او ټول افغانستان خلکو ته مبارکي وایم. زه ډېر خفه یم ځکه چې ما په دې انتخابات کې ګډون ونه کړ. زموږ سیمه د طالبانو په لاس کې ده. خپل تذکره مې سټیکر کړې وه، ما د هغه چې پاتل موږ ته طالبان اخطارونه راکړي وو که څوک لاړه په انتخاباتو کې برخه واخله د هغه لاس یا ګوتې به پرې کېږي. نو موږ ډېر خفه یو زموږ د سیمې خلک. موږ ځکه تذکرې هم سټیکر کړي نو سره یې چې موږ برخه وانخیستل انتخاباتو کې. خپله خو مې تذکره مې سټیکر کړې ده. موږ په انتخاباتو کې مې ګډون ونه کړ. بیا هم د انتخاباتو مبارکي د افغانستان ټولو خلکو ته وایم. یو ځل بیا د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکاره کړي چې موږ هم ډیموکراسي منونکي خلک یو، موږ هم ډیموکراسي منو. نو د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکاره کړي چې یو ځل پټاونه او توغندۍ پر شارو باندې ولیدل، اما دوی ولاړه پتاکه ورکړه. نو د افغانستان د زړولو خلکو څخه ډېره مننه کوم. حتی چې زه ډېر خواشینی په دې یم چې ما خپل خپله رایه ونه کارول خپل خوښې کاندید ته مې رایه ورنه کړه. نو کاندید مې انتخاب کړی و، خو ځکه رایه ورنه کړه چې زموږ سیمه طالبانو په لاس کې زموږ ته اختارونه راکړي وو. زموږ لارې درې څلور ورځې مخکې ته انتخابات لا ښار ته بندې کړي، لا هم تر اوسه بندې دي. مننه. السلام علیکم،
زه سوهیل احمد د نورستان ولایت دوانت ولسوالۍ یم. دوانت ولسوالۍ د انتخاباتو په درغلې باندې صندوقونه ډک کړي دي، نه په بایومیټریک باندې، سره د رئیس سره د کارمندانانو نه درغلې کول. شفاف انتخابات ته خلک نه پرېخوستل، نظامي ځواکونه هم درغلې کول. زموږ هیله دا ده چې آینده مشران، رئیسان، کارمندانان دې دغسې منتخب نکړي. والسلام.
عبید رحمان خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه. پیغام دا دی چې سږنی ټاکنې په ننګرهار ولایت کې غیر شفافه ټاکنې وې او درغلې نه پکې شوې. بغیر د میتریک او بغیر د سټیکر خلکو رایې ټیک مار کړې واچول شوې. د ننګرهار ولایت مختلفو محلونو کې داسې رایې جوړ شوې دي چې ښځو ته تیار په نښه شوي یا سلیف شوي کاندیدانو رایې پاډې ورکول شوي او صندوقونو ته اچول شوي.
بلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باوجود د دې چې افغانستان خلکو انتخابات وکړل، خپل د وینو په بدل کې وکړل، خپل د سرونو په بدل کې وکړل، انتخابات په افغانستان کې وشول، خو یو مشکل چې د افغانستان خلکو ته جوړ و دا چې نه میلیونه خلکو رایه ورکړې وه او اخر راله درې میلیونه ته یا د څلور میلیونه په شاوخوا کې همدغه مشکل د افغانستان د خلکو زړه ودردوي. دا یوه خبره. او بل باوجود دې چې امنیتي تهدیدونه هم وه، باوجود دې چې خلک پوهېدله چې اوس به انتحار را باندې وسي، اوس به بم را باندې پټال شي، اوس به انتجار را باندې وسي، اوس به په مرمۍ ولګېږم، بیا هم د افغانستان خلکو یو سیاسي شعور درلودی او و جنګ ته نور بس وویل. او هغه خلک چې د توپک ګوته بیا د توپک پر ماشه پرته و نن ورځي خپل ګوته رنګوي، انتخابات کوي. دا خپل د افغانانو دپاره یو لوی کار و. او افغانان دغه مشکل سره چې په بعضې مواردو کې موږ خپله شاهدان یو چې هلته به ناظرین ناست و، پیسې به یې ویشلې، پیسې به یې توضیح کولې چې پلانی ته رایه ورکړه. دا خبره موږ خپله ولیدله په جوزجان کې هم دا خبره وه، خصوصا د اخچه په اخچه ولسوالۍ کې دا خبره وه. او په بعضې مواردو کې هغه مشکل و خلکو ته جوړ و چې بایومیټرک کار نه کوي. یو خو پر نو بجو باندې مرکزونه ویل یا پر اوو بجو فیصله کړې وه، پر نه بجو خلاص وه. او بیا د نو بجو څخه یوولس بجو پورې خلک منتظر وه. د خلکو د نومرو کېدل، د ریسورو کېدل، د بایومیټرک کار نه کول، دا هغه مشکلاتو کې افغانانو خپل وظیفه اجرا کړه. ولیکن دا سالم او غیر مستقل کمیسیون خپل وظیفه نه اجرا کړې. وسلام ساتو دایمي همکار.
السلام علیکم. شاهزاده نبینایم د کنر ولایت څخه. دا چې کومې ټاکنې وشولې د ولسي جرګې دپاره، دلته خو چې موږ کوم ولیدل په کنر ولایت کې بعضې وکیل صاحب د رای محلو ته راغلي وو، خلکو ته به اشارې کولې چې ما ته رای راکړه. بعضې تللي وو چې هغې به پیسې ورکولې. دلته موږ ولیدل دلته په داخل د مرکز کې هغه چې د نوماندانو دپاره جنکیانې تربیه شوې وې، بس زر زر روپۍ دو دو زر روپۍ به ورته ورکولې. ساده ښځو باندې مې ورته وویل چې کوم ځای کې ستا له موږ ټکمار وکړو، د بل وکیل په ملایت هغه به د خپل وکیل په نفع باندې به رایې استعمال کړه. آیا دا رایې به د قرنطین په لور باندې لاړې شي او که لاړې به نه شي؟
السلام علیکم. زه سمیع الله سمیم د هلمند ولایت څخه پیغام پرېږدم. زه تاسو د ټاکنو په وړاندې دا یو شکایت لرم. آیا هغه هلمند خو سم نیمۍ هلمندیانو خو ټاکنې رایې نه کړې وه، یا طالبانو د خاصه لارې پر باندې، یا حکومت هم مانه سمنه پرېښول، حکومتي په اوسو باندې تلاشي کولې، دا به نو چې دا رایې نه دي ورکړي، آیا دغه اوس د پولیس له خاصه ځورول کېږي؟ نو دا ستونزه وایي چې حکومت خپله ومني، نو چې یار موږ سمې نه کړې ورته پاکې اوس یا ځوروو یم د عام ولس. زما دا اشتباهي چې دا غوښتنه ده چې دا خلک وځوروي نه.
دوستانو، ستاسو ستونزې او اندېښنې مو واورېدلې. د ژمنې سره سم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالۍ همایره حقمل سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې ده، او دا مرکه چمتو ده چې د انتخاباتو په اړه پر اندېښنو او شکایتونو سره غږېدلې دي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دې شکایتونو کې داسې جدي موارد هم شته چې د انتخاباتو په زیات شمېر د رایو د باطلېدو احتمال رامنځته کړي.
متاسفانه په بعضو ولایتو کې شکایتونه ډیر جدي دي، او کېدلای شي چې د شکایتو په وروسته د شکایتونو د څېړنې او هغو ته د رسیدګۍ په نتیجه کې د بعضو حوزو نتایج د انتخابات ابطال یا باطل شي او په نتیجه کې به موږ د ټاکنو د کمیسیون نه وغواړو چې په هغو حوزه کې بیرته مجددن انتخابات ترسره شي او د ټاکنو کمیسیون بیا مطابق د قانون مکلف دی چې تر یوې اونۍ پورې د دوهم ځلي او مجددو انتخاباتو بندوبست ونیسي او انتخابات ترسره شي.
بله، زیادترین سرغړونې کوم ډول سرغړونې دي؟
زیادترین سرغړونې متاسفانه هغه شکایتونه چې موږ تر سیدنې دي ټول د انتخاباتو کمیسیون باندې دي، د انتخاباتو کمیسیون په کارکوونکو باندې دي او هغه پروسه چې دوی مخته بولې ده د مرکزونو ناوخت خلاصېده کمبود دی، د اوراقو نشتون دی، د اوراقو ناوخته رسېدل دي، د لیست نشتون دی، د یو ولایت لیست بل ولایت ته تلل دي او لیږل دي، د خلکو د نومونو نشتون په لیست کې دی، یعنی په لیست کې ډېر نواقصات و، د بایومیټریک د دستګاهو کار نه کړل دي او یا هم د انتخاباتو د کمیسیون د موقتو کارمندانو ناسم آموزش شده یا چه دوی سم زده که نیدی ورته برسری متاسفانه، یعنی فنی و مسلکی کسانو و همدارنگ ده زنی نماندان و پواسطه بانده ده زور و سالا کاراول دی که خلقی که زور عریستیم که دوی ترای ورکی او یا هم آقا مرکزی نو سایتونه بیخی تقیلی دی ده شاد خانه او خلقو تای زوا بار کرده که در مرکز نخلاصی دی په دست حال که چیز دوی پر نقانون توگه پر داخل که خلق کسان روسته دی او صندوقونه دکلی دی نه په بعض ځایو کې وروسته د دې نه چې صندوقونه ډک شوي دي، بیا داسې تمثیلي جنګونه شوي دي چې وښایي چې دلته په دوه مملکه کې جنګ ناامني ده، د دې په خاطر چې صندوقونه هلته په محل د رای ورکولو کې ونه شمېرل شي او انتقال شي ولایتي دفترونو د ټاکنو کمیسیون ته، او په داسې یو حالت کې وشمېرل شي چې هلته د نورو نماندانو ناظرین حاضر نشته دي یا شتون نلري. مختلف سرغړونې دي متاسفانه.
میرمن حقمل، تاسو د انتخاباتو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغو سرغړونو پر مهال خپله دنده تر کومه تر سره کړې ده؟ یعنی ستاسو ناظرین چې هلته او ستاسو استازي چې په سایتونو کې حاضر وو، هغه خپله دنده په منظم ډول یا لکه څنګه چې لازمه و تر سره کړې کنه؟
که دې سره شو چې ولی په دې ټاکنو کې بالاخره دون و زیاد شکایتون ثبت شول، دا په دې باندې په دې ادعا باندې یو ډېر ښه ثبوت نشي کېدلی چې موږ ووایو چې په دې ټاکنو کې درغلي او یا تخلف زیات وه، بلکې موږ کولای شو چې په جرات سره ووایو چې په دې انتخاباتو کې د شکایتونو کمیسیون 15,000 او یا 100 شکایت مامورین یا ناظرین به هر مرکز که در لازم چه موند و حقوق و واسطه بانده و کولای شوی چه دفعه به شروع نه تر دو روز کوره چه انتخابات و دوام در رو بعد به طول استونز طول تقلبات تخلفات تخطی او انتخاباتی جرمونه چه به طول افغانستان که واقع شول دوی که بیرم نظام شکل بانده و کولای شوی چه هم یه پخپل سبتی او هم د خلکو نه واخلي، د نورو ناظرین نه، د رای ورکوونکو نه، د نوماندانو نه، د خلکو نه، او هغه په ډیر منظم شکل موږ ته راپور او گزارش راکړه او د دې نتیجه کې د شکایتونو کچه ډیره اوچته ولاړه او دا یوه ډیره قوي نقطه ده چې باید په دې باندې تمرکز وکړو او موږ د دې نه کاملا استقبال کړو او پوره آمادگی او چمتووالی لرو چه کلا دقا پروسه ده شکایتونو ده سبت خلاصی گی روز دو گونه با دیمو ولایتی همکاران ولایتی کمیسیونه با به خیر سره ده 15 ورځ و پترس که خپل رسیدگی او چیرن شکایتونو تا ده رسیدگی پا خاطر سرسر رسیدگی یا به شروع کهی
ده انتخاباتی شکایتونو ده کمیسیون مرسیال همیرا حق ملوه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
هلو السلام علیکم. یہ د کندهار ولایت نه زنګ درته والی دی دند ولسوالۍ نه محمد بشیر آغا. زما مطلب دا دی چې دغه تاریخ د حکومت مشتره پرېږدي. دا زموږ غټه شتمني ده. په دې چې غټه شتمني ده کره نور بهرني هېوادونه چې موږ ته وسایط راسکوي یعنی هغه زموږ ته پیسې وړي. زموږ بیا دغه مطلب غټه شتمني ده. موږ دغه وسایط چې موږ ته به دغه راسکي مطلب پیسې به موږ ته مطلب ډېرې شي نه دی. نو موږ دغه خواهش دی چې حکومت باید موږ ته برمیره ووي او دا تاریخ را پیژدي. نو مخه دې شو.
کرم خان پکتیکا ولایت نه پتمال سوایم. کټواز پکتیکا د مشخله اوسیدونکی یو تن تاسو ته د پروګرام هغه پریدم پیغام باید چې د پکتیکا والی زمونږ مشخله او د زمري کوټ یوسف خیل او مشیران هغه غواړي چې دلته یو وړکی بند دی خربین د مشخله پورته د خربین خواته زمونږ لاریم بنده کړې ده. نیمای بند تړله نیمای پاته ده. باید چې دغه د کلي مشیران وغواړي او دا بند پسې مستقیم کړي او بند وتړي. زمونږ لارې ډېره بنده کړې ده او د کته دیوالونه یې والي دي یو بل څنګ ته کورونه دي باغچې دي. دغه د دیوالو روپۍ چې په بند ورکړې وای اوس په بند هم جوړ وای او ډېره ځکه به هم شنه کړې وای خړو به کړی به وای. ازادي راډیو نه ډېره مننه. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته د لغمان ولایت لنګر ولسوالۍ څخه دا پیغام پیدم چې زمونږ د مرکزي دولت څخه دغه هیله ده چې که به چاپې چې دی کوي په دې کې ټول کلیوال وزړي وزل کېږي. نو مونږ د مرکزي دولت څخه دغه غواړو چې دغه چاپې د نه بندې کړي او طالبانو ته کوم مرګونه پکې نه رسېږي ټول عواب وزړي پکې وژل کېږي. او ازادي راډیو څخه دغه خواهش ده چې دغه پیغام زمونږ نشر کړي ترڅو دولت د دې په برخه کې اجرات وکړي. مننه.
السلام علیکم. هیواد نکمل ما د لغمان ولایت علی شنګ ولسوالۍ څخه ورور دلته د سیوا د موزي کوم پروګرام چې روان دی تقریبا شل کسان دی د رسمي استادان دي او تقریبا شپږ پنځوس کسان دی یونسکو موسیله خونه دلته دوی ته پیسې ورکول کېږي استادانو ته. دغه یو موږ په سترګو نه دي لیدلي او نه علی شنګ ولسوالۍ ته راغلي دي. که راغلي مې دوی ټول مخالفینو ته ورکړي دي. دې کې د علی شنګ ولسوالۍ ته مې اوسه کورسونه ورکړي دي. زمونږ د بچیانو سره د فار روان فلم روان دی ټولو سره شریک دي. مونږ هغه خپل چاته ورسو. ډیره مننه.
السلام علیکم. راغا ننګرهار ما د ځان قیمت کابل څخه تاسو سره پړیکه کې تاسو ته سلامونه ونې کړو. د راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته بعد سلام. زما یو پیشنهاد ریاست تقاوت ته دا دی چې زویشتم ریاست د شروع کال تر نوشتم د سره د پوره زمونږ د تقاوت د اخیستو ورځو تر اوسه پوره مونږ ته ریاست تقاوت ذکر انده خیر ده چې زمونږ پیغام نشر کړي او د ټولو د ازادۍ راډیو کارکونکو سلامونه نه باد اله کوم چې دغه مونږ نه هم آیوسه نشي هم حاضرده نشي. وسلام احترام.
دوستانو ستاسو پیغامونه نور هم را سره ست خو د خبرونی وخت هم دومره وو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یو د دې ټلیفوني اړیکو په تنظیم کې طاهر روشن همکاري را سره کوي. مننه ترې کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جنگل بد مرغیو پاک او خپل خاورم
مو د جنگ بد مرغیو پاکو خپل نه پاتې شکر کې ور زورای ور کو خپل نه پاتې شکر کې ور زورای ور کو خپل خاور خاور مو د جنگ بد مرغیو پاکو خپل خاور مو د جنگ بد مرغیو پاکو خپل نه پاتې شکر کې ور زورای.